کې د مازیګر څلور نیمه بجې د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همشغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبري کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې څخه تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 50 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه پورس په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د غبرید داسې محل وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو مواد په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونو د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري، او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راتمنش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې؟ ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان د څه د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو، او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دی، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم دی، البته د پاکستان له خوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، ملمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع کوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي، دوی په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړیږي ترسو ته نظام ته دوام پیدا نکی. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې د داوود خان مقابل کې، د کمونیستي نظام مقابل کې، مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل، اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دغه دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي، او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي د خپل نظام جوړ کړ، مونږ در سیاسي مسائل چې د اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي او ډیپلوماټیک جبهه اشاره ای ده، مونږ وکړه چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د سې بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو ول نظام کې دلته خارجي نیرو حضور لرلو، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي امارات وکولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کېږي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنې موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو دلته دی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بل عملیات وشول ما فطانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو خبرون داس سرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې دایښ عمر پیوړې ډلې نه ده خو ممکن هغه چې تبلیغات د دې د لپاره کې دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
همدا مسله ده، یعنی کچیر دې موضوع ته انکشاف ورکو، یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام دی کچیر سلیقه برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي راشي. ارقام ده دي چې دا دې سرکوب شوی دي او د بل طرف نه رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دې
په دې خبرې وکړو، بله په دې خبرې وکړو، داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. راتمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته تاسو په خپل څرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. آیا پر طالبان په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدل راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکم داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي؟ چون مونږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملي پولیس ملي هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي لنګانه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر رسمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیای پلاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پرځت باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دا دی چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې، هلته ممکن بو چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي، اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناک ده. که ځای معلوم نه وي ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولای چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځله سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته داسې جایگاه دی پیدا کولی نشي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چې ده دا یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسائل چې دي دا څو اباده لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت اباد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مثلا د خبری ارزش هغه مسائل هغه منفی ابعاد یعنی ډیر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسائل چې دی هغه پر مطبوعاتو کې ډیر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دسې ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دسې زیریان نه ده، طالب یو اصول محور زیریان ده، اوس کار ډول اصولي دي.
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي او دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړی؟
مختلف فوق لسانس د امارت اسلامي یا طالبانو په اړه لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات زه دې په اړه لرم. د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خدا او جدی فلسفه د امارات د سده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت ده. او د بل طرف نه مسله د سده چې د کچېرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی د جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې، یعنی دومره خپل شخصونه یې لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه معیار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه واوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پي او ګواښ د ټي ټي پي لپاره به یو بیلګه وي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو اتباو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي. مثلا 8 نفره به په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش د امدایش نو زین سایمن سبان او زین ملکی خلک یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي، مخکې ځای معلوم و.
دا هرات خو د مونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او زه بیخي په دې باندې یقیني
یم. رادمنه صاحب زما پوښتنه ته که پوښتنه تر راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي، طالبان لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی، سرخوګی سره مخامخ کړی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره. آیا دا د منځنۍ
آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل ویسی ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي سي مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي
پر انتقاد کوي،
دوی واجب القتل دي. دا ټول مسائل سيدي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسایل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه رادمنه صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګوره، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي، چې دغه عوامل مشخص دي، افغانستان تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی، په ځینو مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل، جنایي او امنیتي مسایل، یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسایل جوړول، یا چپرهار کې ادي متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا 50000 متدین د تداویلان دی نیول او خلک دي د جنجال خلاصول د کغه خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږه انصاف ولرونو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه دا د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تا نه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دا یو بود بل مسئله دا چه پا دی طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تا ورکول دا به دیر سخت و گران کاروی اگه نیرو چه پر رسمی دول تقریبا تاویه میلیارد دلار پر دی نره اگه مدرن تکنولوژی پلاس که دا اوه رسمی تا اوه الا لس میلیارد دلار پر او دی دست را دست یو فاوش دا چه تعداد یا کمیت یو لکه 50,000 اضافه رسید شکسریت دیدو پا صدایی رویه بانده یعنی که چیر تاریخ دفاعی در افغانستان تا او گروه تا تکرار شوی ندی تا روشا پوری نو دا در اغا در پر سخت وی او بلا مسئله دا چه کچیر یو داخلی در اغا نقطه وارم اضافه کمی تاس بجازه کچیر یو داخلی تهدید یو نظامی جریان تا نوی چه دوی پا جنگ که شل کالا یا دوغن اضافه پا جنگ که فال شوی که نظامی تهدید دوی اما تاس خبره کی اما خبره چه دوی که با داخلی اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیته د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وی بخصوص یو نظامی او جنگی جریان تغییر کسان چی پا جنگ که جنگ دوی مشخصه ده یعنی دوست دوی تریانم چه در دوی با وجود دو چه شل کاله پا جنگی و څنګه وکول شوی چې د نرخونه دوی کنترول کی څنګه وکول شوی ارزش چه در گاندی هوادونه هم دوست دوی سره مشت و گریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی
مننه مایار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غراز نړیوالو هم د ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواخ متوجه کوي فکر کوي چې کچېره په راتلونکو کې طالبان نسی یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تیر بیا د سرحدونو آیا دا به دایش وي کومه بل ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم دایش او نور دلې تپلې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنه او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استا او پاینده کېم بي ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د خبرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوه د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کول سیسی د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه یي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلق د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوب پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وی دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارت اسلامي دغه نه قوي د نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقلی دی خو به د لوبي سره هم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکو محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مونږ ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړل.